درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه. او ساده ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو زه اجمل اند میر احمد صافی سره یو ځای هرکلی کوم. په دې هیله یو چې وخاو خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو یعنی له همدې شیبې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. په ګڼو ښارونو کې د ازادي رادیو خبرونې د اف ایم په 5.5 په صاف او واضح توګه اورېدل کېږي. د معمول سره سم نننۍ خبرونې له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. چارواکي وایي په بادغیس ولایت کې د یوې اونۍ جګړې په نتیجه کې د دولت تر څلوېښتو زیات مخالف وسلوال وژل شوي. د کندهار والی وایي د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د وروستۍ حملې تحقیقات پیل شوي دي او ټاکل شوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د کریمیا سیمې ته سفر وکړي. افغان چارواکي وایي په بادغیس ولایت کې د یوې اونۍ د جګړو په نتیجه کې د دولت تر څلوېښتو زیات مخالف وسلوال وژل شوي. دا والی ویان جمشید شهابی پرون ناوخته ازادي رادیو ته ویل په دې جګړه کې افغان پوځیانو ته هم مرګ ژوبلا وخته ده.
تیر یو اونۍ کې 15 تنه شهیدان لرو او 7 تنه په شاوخوا کې ټپیان لرو. د وسلوالو مخالفینو 30 تنه وژل شوي. نو پراکنده وتی تو پراک جګړې شته ده ولسته ډاډ ورکړو چې ډېر ژر به د امنیتي ستونزو په بالامرغاب کې له منځه لاړ شي.
د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې په بالا مرغاب کې له 12 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. د دې شورا یو غړي فرید اخیزي ویلي د وژل شوو سرتیرو شمیر تر 100 زیات دی. وسلوالو طالبانو پر بالا مرغاب د لسګونو سرتیرو وبخې وسلوالو طالبانو په بالا مرغاب کې د لسګونو سرتیرو پولیسو د اسیرېدو ادعا هم کړې ده. دا کندهار والی وایي د ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د وروستۍ حملې څېړنې پیل شوې. د شنبې په ماښام د ارغنداب ولسوالۍ په ګل کلاچی سیمه کې په یو بومي چاودنه کې د کندهار د امن نظم د پولیسو کمانډان زمری خان ووژل شو. په پیښه کې د هغه درې ساتونکي او یو قومي مشر هم ووژل شول. د کندهار والی حیات الله حیات پرون خبري اعلانو ته وویل چې د دغه پیښې تحقیقات پیل شوي دي.
د پیښې د تحقیق لپاره پلاوی ټاکل شوی ده. امنیتي او دفاعي ارګانونو ته سپارښتنه شوې چې د دغسې پیښو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر ونیسي.
وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی. 15 کلن قومندان زبرای د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی و چې د دې ولسوالۍ د امنیت قومندان په توګه هم دنده ترسره کړې وه. قومندان زبرای لس کاله مخکې په ارغنداب کې د یو ځانمرګ برید له کبله سخت ټپي شوی وو. نن دوشنبه په افغانستان کې د خبريالانو ملي ورځ لمانځل کیږي. په دې اړه به په کابل ولایتونو کې د غونډو پر مهال د خبريالانو او رسنیو د فعالیت پر اهمیت خبرې وشي. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه عمومي مشر مجیب خلوتګر پرون ناوخته ازادي رادیو ته وویل
ای روز را ما زمان تجلیل میکنیم که انوس خون تعداد
دی وای دا ورس په داسي وخت کې مانزو چی د زینو هم مسلکانو لخ دی وای دا ورس په داسي حال کې مانزو چی د چی زینو هم مسلکانو وینمو وچ شوی نه دي. تر دریو میاشتو په لنډه موده کې د رسنیو څلويخ کارکونکو له لاس اور کړی. دا حکومت کابینه د روان کال د هود پت سوار لسمه په خپل غونډه کې د کبو وشتمه د خبري اعلانو د ورځې په نوم موله. د دې تصمیم هدف د خبري اعلانو د هڅو قرباني او قدردانې خول شوی. ویل شوی چې په 2013 کال کې افغانستان د خبري اعلانو لپاره تر ټولو خطرناک هیوادو. لا ازادي رډيونه خبرونه اوري. د سولې ولسی حرکت وایي نن د ننګرهار د مرکز جلال آباد په ځینو جماعتونو او تعلیمي ادارو کې د سولې او غربند پر اهمیت خبرې کوي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته وویل
پوانتنونو انسټیټیوټونو او مسجدونو کې پلانونه لرو. لاله وړاندې مو پلانونه جوړ کړی دي چې هلته له هغوی سره غونډې لرو خبرې کوو. له هغه څخه وروسته بیا شاید یو شمېر ولسوالیو ته هم لاړ شو.
دا ولسی د سولې د ولسی حرکت غړي وای تر اوسه د ننګرهار ولایت په دیار لسول سوالیو کې د سولې په ملاتړ ولسی غونډې جوړې کړې. ټاکل شوی د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن کریمیا ته سفر وکړي. دی به د هغه څه په 15 کلیزه کې برخه واخلي چې مسکوي له روسي سره د تور سمندرګي د دې ټاپو وسمه یو ځای کېدل غړي. کرملین پرون ویل پوتین به کریمیا ټاپو وسمه او بیا د هغه بندري خار سیواستیپول ته ورشي چې له روسیې سره د کریمیا د یو ځای کېدو د 15 کلیزې په مراسمو کې برخه واخلي. خو کیف او لویدیز ځواکونه له روسیې سره د کریمیا یو ځای کېدل غیر قانوني بولي. دا مسله د دې سبب شو چې پر ځینو روسیې اشخاصو او شرکتونو بندیزونه ولګول شي. د سربیا ولسمشر ژمنه کړې چې په خپل ټول هیواد کې به د قانون او امن نظم دفاع وکړي. ولمه ورځ د اپوزیسون ملاتړو د دولتي تلویزیون پر ودانۍ یرغل ورول او د لنډ شپې لپاره یې ونیوله. دوی د هغه سره قبل مظاهره وکړه چې دوی استبدادي واکمنۍ او د دولتي رسنیو لخوا د دوی د مظاهرو په اړه مغرضانه نشرات وبلل. خو ولسمشر الکساندر ووچیچ پرون په بلګراد کې د جمهور ریاست په ودانۍ کې وویل دی وایي سربیا به هیڅکله د چا په وړاندې تاوتریخجنو ګواښونو ته اجازه ورنکړي. هغه کسان چې فکر کوي کولی شي د زور زیاتي تاوتریخوالي او پر خلکو د فزیکي حملو په نتیجه کې سیاسي لاسته راوړنې ولري په غلط دي. پرون په زرګونو کسانو د جمهور ریاست ودانۍ ته څیرمه د څو ساعتونو لپاره مظاهره وکړه او د ولسمشر د استعفا غوښتنه یې وکړه. د ګڼو پولیسو له حضور سره سره په لسګونو نورو کسانو د سربیا په پلازمینه کې د پولیسو د یو مرکز بهر مظاهره وکړه. دوی د هغه کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کوله چې دولتي تلویزیون د ودانۍ د نیول کېدو پر مهال نیول شوې دي. اروپایي ټولنې د آذربایجان د ولسمشر د هغه پریکړې هرکلی وکړ چې د بشري حقونو زندانی شو بشري فعالانو او سیاسي مخالفانو ته بخښنه کیږي. دا د الهام علیف د افوی د پراخ پلان برخه بلل شوې او تمه خوول شوې چې دغه ډول نور اقدامات به هم وشي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر فدریکا موغیرنی دفتر پرون په یوې اعلامې کې وویل په هغه څه باندې 400 کسانو چې افو ورته شوي د سیاسي ګوندونو او غیر حکومتي سازمانونو استازي بیوبلاګ لیکونکي او خبریالان هم شامل دي. په اعلامیه کې دا د هر کلی وړ ګام بلل شوی. په اعلامیه کې ویل شوی اروپایي ټولنه تمه لري چې د آذربایجان له نړیوالو ژمنو سره سم به دې ته ورته نور اقدامات هم وکړي. د افوی د دې فرمان په نتیجه کې به 14 بهرني اتباع هم له زندانونو خوشي شي. ویل شوی د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف لخوا دغه فرمان د نوروز په مناسبت د شنبه په ورځ لاسلیک شو. دوستانو خبرونه ملزادې راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه آزادی راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. د بادغیس چارواکو پرون د لسګونو سرتیرو د اسیریدو خبرونه رد کړل. تر دې مخکې ځینو لویدیځو رسپانو رپورټ ورکړی و چې وسلوالو طالبانو دغه سرتیری په بالا مرغاب کې نیولې دي. د بادغیس د والي ویان د ازادۍ راډیو ته وویل
د خپلو تجهیزاتو او وسایلو سره ترکمنستان خاورې ته واوښتل او ټاکل شوي چې د تورغونډۍ له لارې افغانستان ته داخل شي.
په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د کابل او واشنگټن ترمنځ سوء تفاهم او ستونزې به د سولې پروسه زیانمنه نه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو رول ارزښتمن بولي او وایي چې په افغانستان کې به د دغه سازمان ماموریت دوامدار وي. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال ملګرو ملتونو ماموریت د افغانستان لپاره د شپږو میاشتو په مخه تمدید شوی. تر دې مخکې عموما د یو کال په مخه تمدیده. د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ولرو. لویدیځو رسپانو ته کتنه ملرو. په نیوزیلند کې د تیرو جمعې تر حملو وروسته یو افغان په ډېرو رسنیو کې د اتل په توګه یاد شوی. د عبدالعزیز په اړه هم ریپورټ لرو که وختو ځینې نور مسایل هم درسره شریکو. د بادغیس چارواکو پرون په بالامرغاب ولسوالۍ کې د لسګونو افغان سرتیرو د اسریدو ریپورټونه رد کړل. تر دې مخکې ځینو رسنیو ریپورټ ورکړی و چې وسلوالو طالبانو دغه سرتیری په بالامرغاب کې نیولي. د والي ویاند وایي دغه سرتیری تر دوه ورځنۍ جګړې وروسته پرون ګاونډي هیواد ترکمنستان ته واوښتل چې ډېر ژر به د تورغونډۍ بندر له لارې هرات ته ستان شي. صالح محمد صالح پرې ریپورټ لري.
د بادغیس چارواکي هغه راپورونه نه تاییدوي چې پکې ویل سوي وسلوالو طالبانو په بالامرغاب ولسوالۍ کې شاوخوا 150 سرتیري اسیران کړي دي. امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز پرون د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د وسلوالو طالبانو لخوا د دغو کسانو نیول کېدل د سرتیرو تر ټولو لوی شمیر دی چې د جګړې پر مهال اسیران کیږي. د ورځپاڼې په لیکنه دغه سرتیری چې ګاونډي هیواد ترکمنستان ته اوښتی و د هغه هیواد لخوا بیرته د افغانستان خاورې ته اخراج او بیا د طالبانو په لاس اسیران سول چې لدې سره په بالامرغاب کې د جګړې پر مهال د نیول سوی سرتیرو شمیر 190 ته ورسید. خو د بادغیس د والي ویاند وایي د سولو په شاوخوا کې سرتیری تر جګړې وروسته له خپلو وسلو او تجهیزاتو سره ترکمنستان ته اوښتی دي. جمشید شهابی پرون ناوخت آزادی رادیو ته وویل د دې موضوع په باب د بهرنیو چارو وزارت د ترکمنستان له مقاماتو سره خبرې کړې دي.
د بلامرغاب ولسوالۍ موریچاق سرحدي سیمې څخه هڅه وشوه چې کوم کنډکټ چې د سرحدي پولیسو شتون درلود امن او مسؤوله سیمو ته انتقال کړو. بالاخره د پریکړې په اساس زموږ زیاتره سرتیري چې شاوخوا سلو تنو ته رسېده دوی د ترکمنستان سرحد ته ورسېدل او بالاخره هلته هم د وسلوالو مخالفینو سره په جګړه بوخت وو. وروسته له دوو ورځو بهرنیو چارو وزارت له لارې د ترکمنستان هیواد سره تماس ونیول شو. دوی د خپلو تجهیزاتو او وسایلو سره ترکمنستان خاورې ته واوښتل او ټاکل شوي چې د تورغونډۍ له لارې افغانستان ته داخل شي.
د ولی ویاند وایي تر دېرشو پورې نور سرتیري د قومي تړونونو پر اساس له خپلو پوستو څخه خپلو کورونو ته ستانه سوي دي. خو د بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیګ آزادي راډیو ته ویلي چې ترکمنستان خپلې خاورې ته د سلو په شاوخوا کې د افغان سرتیرو د داخلېدو مخه نیولې ده او دې خواته وسلوال طالبان دوی ته په سنګر کې ناستي. د ولی ویان په بالامرغاب کې د دولت د فعالو وسلوالو مخالفانو شمیر 2000 ګڼي او وایي چې د هغوی په منځ کې بهرني اتباع هم شته. عبدالکریم نصرت چې په بادغیس کې میشت دی وایي چې په ټول ولایت کې وضعیت کړکېچن دی.
حالت نظامی پوځي حالت دی که طالبان یا د دولت وسلوال مخالفان دي د کمزوریو په ټکیو پسې ګرځي. کله چې په بادغیس کې کمزوري موجود وي او امکانات لږ وي او بادغیس زیانمنونکی وي که هر مخالف وي دا کار کوي.
په هرات کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په بالامرغاب کې دغه جګړه له 12 ورځو راهیسې روانه ده چې په نتیجه کې د ولایتي شورا د غړو په خبره تر 100 زیات افغان پوځیان وژل شوي دي. د بادغیس د والی ویان جمشید شهابی بیا وایي چې په دې جګړه کې د افغان پوځیانو پرتله د دولت وسلوالو مخالفانو ته زیاته مرګ ژوبلا اوښتې ده. یو تن چې ځان قاری یوسف احمدي او د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ادعا کړې چې د الخندق عملیاتو په لړ کې په بالامرغاب کې جنګیالیو د 43 ساعتونو په موده کې 2 پولیس او سرتیري نیولې دي. خو د والی ویان وایي چې ډېر ژر به بالامرغاب ولسوالۍ د وسلوالو له موجودیت څخه تصفیه سي. حڅه مو کړه د بادغیس د بالامرغاب ولسوالۍ د ورستي وضعیت په اړه د دفاع وزارت د ویان نظر هم راواخلو خو د هغه په موندلو بریالي نسولو. خو د دفاع وزارت ویان قیس منګل نیویورک ټایمز رسپانې ته پرون ویلي هغه کسان چې وسلوالو ته تسلیم سوي منظم سرتیري نه بلکې غیر منظم ملیشه پوځیان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو ووري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو رول مهم بللې وایي چې په افغانستان کې به د دې سازمان ماموریت دوامداري. د دې وزارت وایي صبغت احمدی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو سازمان په دغه هیواد کې مهم کارونه ترسره کړي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان حضور مهم بولي خو ټینګار کوي چې دغه سازمان فعالیتونه باید زیات او اغیزمن شي. دا په داسې حال کې ده چې سکال د ملګرو ملتونو لخوا د یوناما ماموریت د شپږو میاشتو لپاره تمدید شوی. مخکې تر دې به عموما د یو کال په مخه تمدیده. په دې اړه به نور حال د واصل وصال په رپورټ کې واورو.
وروسته له هغې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان سیاسي ماموریت د یو کال پر ځای شپږ میاشتې تمدید شو، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان نړیوال شریکان په راتلونکي کې د دغه ماموریت تمدید خامخا په نظر کې نیسي. د دغه وزارت ویان صبغت احمدی وایي یوناما یا د ملګرو ملتونو د سازمان مرستندویه ادارې په افغانستان کې یو لړ مهم کارونه کړي او د کار دوام ته په دغه هیواد کې اړتیا لیدل کیږي. خغلی احمدی د یک شنبه پر از ازادي راډیو ته ویل
ممتاز هستیم به رزی که به شش ماه تمدید شده، اما پس از شش ماه
دی وایی دا چه پا افغانستان که ده ملگرو ملتونو سیاسی ماموریت ده شپگو میاشت لپاره تمدید شو خوشی نیو، خو لشپگو میاشت و روز ده خمخه تمدید کیگی. ده یوناما ماموریت پا افغانستان که بریاله ده او بیا به تمدید شی. مغلق پلو نلوال و شریکانو سران نیک و دوستانه ریکی لرو او دوی پا افغانستان که ده ملگرو ملتونو سازمان ده ماموریت دوام خمخه په نظر کی نیسی.
ماموریت یوناما در افغانستان و حتما در نظر میگیرند.
د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت شورا د هغه سل عمل چې د امریکا او چین ترمنځ اختلافات بلل شوی په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام د یو کال پر ځای د شپږ میاشتو لپاره تمدید کړی دی. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازي عادل راس په دغه هیواد کې د شپږو میاشتو لپاره د دغه سازمان د ماموریت تمدیدل د اندېښنې وړ بللی او ویلي دي چې په دغه موده کې هڅه کیږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ماموریت اغیزمن او خدمتونه پراخ شي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان دوامداره حضور مهم بولي، خو ټینګار کوي چې د دغه سازمان رول باید لا ګټور او اغیزمن شي.
که چیرته د ملګرو ملتونو ماموریت د افغانستان نه قطع کیږي یا شپږو میاشتو پورې وي او بیا نور نه وي، واقعا چې په افغانستان باندې د افغانستان په راتلونکي باندې د افغانستان په اړیکو باندې تاثیر شته دی. ښه ده چې د ده په ساختار کې، تشکیل کې، میکانیزم کې، طرز العمل کې فرق راشي. ولی حضور دوامدار افغانستان کې ضرورت دی، ولی په تغییر د شکل او په تغییر د عمل
د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هڅې د هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو رامنځته کول، د اقتصادي برخو بیارغونه، د اداري فساد او نشه یي توکو سره مبارزه، د بشري حقونو خوندیتوب، د جګړو څخه مخنیوی او یو لړ نور مسایل د ملګرو ملتونو د سازمان له اصلي فعالیتونو څخه دي. ښاغلی خادم دې ته په اشاره سره چې افغانستان لا هم له جګړې، فساد، بېعدالتۍ او یو لړ نورو جدي ننګونو سره مخ هیواد دی، نو په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو سازمان دوامداره همکاریو ته جدي اړتیا لیدل کیږي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو اوس برا شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، نور یاس نوري ورته کتنه کړي.
امریکا له طالبانو پر اور بند او خبرو برسیره نوري غوښتنې هم باید ولري. واشنگتن پوسټ ورسپانه تر دې سر لیکلانی په یو مطلب کې لیکي، د ترامپ ادارې تر اوسه له طالبانو سره 15 ځلې خبرې کړې چې ورستای 15 پړاو خبرې له 14 ورځو وروسته د تیریسیشن به پوره سپایته ورسېدې. واشنگتن پوسټ لیکي که څه هم دواړه لوري په دې خبرو کې د پرمختګ خبره کوي، خو تر اوسه ډیر جزئیات نه دي څرګند شوي. له دغه خبرو د افغانستان حکومت هم څنګه تشوي چې د مسلې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار یوې غیر ډیپلوماټیکې لفظي حملې ته اړیست. حمدالله محب د تیرې پنجشنبې په ورځ په واشنگتن کې خبرلان ته وویل چې د امریکا حکومت خپل یو ډیر باوري متحد څنګه تاوله ځانه لري کوي. د لیکوال په باور په افغانستان کې د خبرو اترو له لارې سوله یې وستره هیله ده، خو هغو جزئیاتو ته په پام سره چې په قطر کې د ترسره شوو خبرو په نتیجه کې رسنیو ته راوتلي، د افغانستان حکومت په حق دی چې دې خبرو ته اندېښنه ولري. همداسې امریکایان هم چې نه غواړي له 2001 کال راهیسې په دې هیواد کې د امریکا د ماموریت ټولې لاسته راوړنې چې په لوړ قیمت حاصل شوي لرې وغورځوي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د افغانستان د سولې لپاره د ټرمپ د ادارې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې خبرې پر دوو مسایلو متمرکز دي. د افغانستان له خاورې به القاعده یا نورې ترورستي ډلې د یوې اډې په توګه کار نه اخلي او له د هېواد د امریکایي ځواکونو وتل. ښاغلی خلیلزاد دغه راز ویلي چې دې ته اړتیا ده چې په یوه احتمالي موافقه کې دوه نور مسایل هم شامل شي، بین الافغاني خبرې او پراخ اوربن. خو د خلیلزاد په وینا د لومړیو دو مسایلو په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ د یوه توافق له نهایي کېدو وروسته به د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبرې پیلېږي. د لیکوال په باور له دې داسې نتیجه اخیستل کیږي چې امریکا به د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو لپاره د یوه مهال ویش ژمنه کوي چې خای په دې سره له دې هېواد د ځواکونو وتل د سولې له یوه نهایي تړون سره هیڅ اړیکه ونه لري. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د امریکا د ټولو هڅو نتیجه به خطرناکه وي. د افغان حکومت او میلیونونو افغانانو هغه لاسته راوړنې به په اوبو لاهو شي چې په دې هېواد کې په تیرو 10 کلونو کې د ښځو د حقونو په ګډون په بیلابیلو برخو کې ترلاسه شوي دي. د لیکوال په باور د ښاغلي خلیلزاد هڅې د دوام وکړي، خو د ټرمپ اداره باید دې ته لومړیتوب ورکړي چې طالبان باید دا ومني چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه په میاشتو نه بلکې کلونو وزي او تر هغو چې د سولې یو وروستی تړون نه وي شوی وروستي ځواکونه باید له دې هېوادونه وځي. بلې امریکایي میامی هیرالد ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جګړې د پراخېدو دوه پیښو ته کتنه کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه وروسته له هغې چې د بادغیس ولایت په بالامرغاب کې د طالبانو د پراخو بریدونو او نښتو په نتیجه کې چې شاوخوا یوه اونۍ دوام وکړ او له دیرشو زیاتو سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته، طالبانو په فاریاب ولایت کې پر څو امنیتي پوستو د یکشن بې د شپې په بریدونو کې له شلو زیات سرتیري ووژل. میامی هیرالد لیکي دغه وروستي بریدونه له یوې خوا د افغان امنیتي ځواکونو چې په وروستیو کلونو کې ډیر تلفات ورکړي بله ناکامي په ډاګه کوي، او له بلې خوا هم د دې ښکارندوی کوي چې طالبان له امریکا سره د 10 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره له امریکایي پلاوي سره د مخامخ خبرو د دوام تر څنګ جګړې ته هم دوام ورکوي.
Mm-hmm. تزمغغلا ازادی رادیو ناوری د افغانستان د سولې علي شورا وای د کابل او واشنگټن ترمن سوې تفاهم او ستونزې به د سولې پروسه زیانمن نه کړي. د دې شورا مرستیال ویان اسد الله ظاهری د یک شنبه پروسه ل ازادی رادیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د سولې پروسه په پوره قوت سره مخ کیږي. تفصیل د ناجیه صافی په ریپورت کې ورو.
د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې د زلمی خلیلزاد او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په راتلونکي ناسته کې به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ بخم خبرو ته زمینه برابره کړي. د دغې شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت شورا د سلاکار حمدالله محب او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ترمنځ وروستۍ څرګندونې یوازې سوی تفاهم او یوه وړه ستونزه ده چې د اندېښنې وړ مسله نه ده. نوموړي ټینګار وکړ چې کابل او واشنگټن د سولې پروسه په پوره دقت سره مخ ته وړي او رامنځته شوي فرصتونه به له ستونزو سره مخ نه شي.
دا یوازې یو سوی تفاهم او وړه ستونزه ده چې هیڅ ډول د اندېښنې وړ مسله نه ده. که څه هم د سولې مسایل داسې لوړې ژورې لري، خو دواړه ملګري هیوادونه به یو ځای د سولې لپاره کار وکړي او دواړه په دې هڅه کې دي چې د سولې هڅې رنګ راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب امریکا ته د سفر پر مهال خبریالانو سره په خبرو کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تورن کړی چې ګوندې غواړي چې د خپلو شخصي ګټو په هدف د سولې پرمختګونه پټ وساتي او افغان حکومت څنډې ته کړي سو موقتي اداره رامنځته شي. ښاغلی محب دغه شان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تورن کړی چې قدرت ته د رسیدو په لټه کې دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د ښاغلي محب دغه څرګندونې رد کړي او ویلي دي چې د خبرو اترو ټول جزئیات د خلیلزاد او په کابل کې د امریکا سفارت له لارې له خلکو سره شریک شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وروستۍ څرګندونې په کور دننه او بهر ځنی اندېښنې او غبرګونونه راپارولې او د امریکا یو شمېر پخوانیو چارواکو هم ویلي چې د شخصي ستونزو له امله باید اړیکې زیانمنې نشي.
په نیوزیلند کې د تیرو جمعې تر حمله وروسته یو افغان په ډیرو رسنیو کې د اتل په توګه یاد شوی. عبدالعزیز وایي هڅه یې وکړه د تیرو جمعې په ورځ د حمله کوونکي مخه ونیسي. په دې حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 50 ته رسیدلی. صالح محمد صالح د رویټرز خبري اژانس جزئیات تراوري.
د عبدالعزیز په نوم افغان چې په نیوزیلند کې ژوند کوي پرون په ګڼو رسنیو کې د اتل په توګه یاد سو. دا یو یې هڅه کړې د هغه وسلول کس مخه ونیسي چې په کرایست چرچ ښار کې پر دوو جمعتونو په حمله کې تیر جمعه 50 کسان ووژل. په وژل سویو او ټپیانو کې 15 افغانیول اصله وګړي هم شامل دي. په استرالیا کې د افغانستان سفارت منلی چې د متی الله صافي او حاجي داود نبی په نومونو دوه افغان وګړي هم وژل سوي او درې تنه نور ټپیان دي. عبدالعزیز وایي د حملې په وخت کې په دویم جمعت لینوټ کې وو. د النور په نوم لومړی جمعات ورڅخه 15 کیلومتره فاصله لري. د عبدالعزیز په خبره دویم رکعت یې پیل کړی و چې د ډزو اوازونه پیل سول. هغه له رویټرز اژانس سره په خبرو کې وویل چې دی په بیړه د باندې ووت. حمله کوونکی ویلي چې نظامی دریشي یې پتن کړې وه. اته څلوېښت کلن عبدالعزیز زیاته کړه چې د کریډیټ کارتونو یو ماشین یې راواخیست او حمله کوونکی یې ورباندې وواهه. د وی حمله کوونکی ورباندې ډزې وکړې خو د ځان د موټرو په منځ کې پټ کړ. عبدالعزیز ویلي وروسته د حمله کوونکی هغه ټوپک راواخیست چې د لاندې اچولې وو او بیا یې هم حمله کوونکی تعقیب کړ.
په دې وخت کې حمله کوونکی خپل ټوپک لاندې واچاوه خو زه ورپسې شوم. دغه ټوپک مې د هغه په لوري ګزار کړ چې د ده د موټر ښیښه یې ماته کړه او ومې لیدل چې دی وویرېده. ما ته یې سپکې سپورې وویلې او له هغه ځایه ولاړ.
د تیرې جمعې حمله د نیوزیلند په تاریخ کې په ډله ییزه توګه پر خلکو د ډزو تر ټولو لویه پیښه ګڼل سوې ده. پر دواړو جمعتونو په دغو حملو کې نږدې 40 تنه نور ټپیان سوي هم دي. د نیوزیلند صدر اعظم جاسیندا آردرن د ترورزم یو عمل بللی دی. مشکوک حمله کوونکی 28 کلن برینتون تارون چې ویل کیږي د سپین پوستو د نجات پلوی و د شنبه په ورځ په خپله لومړۍ محاکمه کې په وژنو تورن سو. تارون چې د اپریل پر 15 به بیا هم محکمې ته حاضر کړی سي. پولیس وایي چې پر ده شای نور تورونه هم ولګول سي. د ظاهرا په فیسبوک کې د دې حمله ویډیو په ژوندۍ بڼه خپروله. هغه تر حمله مخکې یو وینا هم خبره کړې و او پنا غشتون کې پکې يرغلګر بللی وو. د رویټرز اژانس په حواله پوجلسو کې اکثریت کډوال یا هم پنا غشتون کې دي. په ټپیانو کې د ځینو روغتیایي وضعیت نازک شول سوی او احتمال شته چې د مړو شمیر زیات سي. د نیوزیلند صدر اعظم د شنبې په ورځ د کرایست چرچ ښار مسلمانانو ته وویل چې هغوی په امن کې د عبادت حق لري او دا به هره مرسته ورسره وکړي.
او سم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی. چارواکي وایي په بادغیس ولایت کې د یوې اونۍ جګړې په نتیجه کې د دولت تر څلوېښتو زیات مخالفان وژل شوي دي. په داسې حال کې چې د ولایتي شورا غړي وایي په تېرې یوه اونۍ کې تر سلو زیاتو امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وکړې. د والي ویان جمشید شهابي پرون ازادي راډیو ته وویل په دې جګړه کې یوازې 15 تنه سرتیری وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. هغه دا رپورټونه مراد کړل چې ګوندی په لسګونو افغان سرتیری دي د طالبانو لخوا اسیر شوي. د کندهار والی وایي دغه ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د وروستۍ حمله تحقیقات پیل شوي دي. د شنبې په ماښام د ارغنداب ولسوالۍ په ګل کلاچی سیمه کې په یو بمی چاودنه کې د کندهار د امن نظم د پولیسو کمانډان زمری خان وژل شو. نن په افغانستان کې د خبريالانو ملي ورځ لمانځل کیږي. په دې اړه په کابل ولایتونو کې د غونډو پر مهال د خبريالانو او رسنیو د فعالیت پر اهمیت خبرې کیږي او همدارنګ به د دوی ستونزې راپورته شي. د سولې ولسی حرکت وایي نن د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې په ځینو جماعتونو او تعلیمي ادارو کې د سولې او اوربند پر اهمیت خبرې کوي. ټاکل شوی ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د کریمیا سیمې ته سفر وکړي. دوستانو تاسو زموږ آزادۍ رادیو نوري مخکله دینه چې ستار فاروق راشي او بل نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کی پاموکي د ژوند رنگونه ته
د ژوند رنگونه
زمو یو وسخان د جلال آباد سودونکو ما او ز دل د کابل کې کارتینو سرکسي کې کار کوم او چپلیکاو پازیمو چپلیکاو پخوم نور شاینم ډیر یاد لرم خو وظیفه می اوس فلال چپلیکاو دی.
د دې چیرته زکړی؟
دا می صاحب از پاکستان کې زکړی.
څومره وخت کې سړی کول شي د چپلیکاو پخول زکړی؟
نو کوغړی چې چپلیکاو زکړی او کال نیم شاګردی خو کې بیا غین روسه چپلیکاو سړی زکول شي. مهمه تجربه دا چپلیکاو هر سړی پخول شي خو تجربه مهمه ده چې پوښي دا غوخه به دومره وخت کې اخته کیږي په دومره وخت کې ځان جوړي دومره وخت کې مصالحې دا رقم استعماليږي هغه مصالحې او ټول شان برابر پغې په اندازه باندې چپلیکاو جوړيږي.
خپل څو ډوله چپلیکاو پخول شي؟
درې څلور رقم چپلیکاو پخول شي. بیا رقم چپلیکاو د شي هغه جوړي پخيږي غړ غټ کلچي پخيږي هغه یاد لرم. بیا یو رقم چپلیکاو د شي دغه واړه سایز دوه دان یو خوراک پخېږي. بیا نور غینه یو رقم واړه کباب دی موټي کباب ورته هغه پخول شم.
کومې خوندور دي؟
څوک چې غټ خوخي غټم خوندور دي او څوک چې واړه خوخي واړم خوندور دي. خو چې هر چا خپل ته بده څوک غټ پخي څوک واړه.
څومره وخت شو دغه کاروبار کوي؟
15 کال به کیږي. دا 15 کال دلته افغانستان کې شو 10 کال پاکستان کې دا کار کړو.
ته اوس بخیر چپلی کباب جوړولو کار پوهې نه؟
15 کال عمر سی او شي کې تیر کې سړی بیا خو تجربه لري یار شه. یعنی سترګو په اندازه باندې پیغام سیدا غوخه اوس مطلب دی چپلی کباب ته کار کوي. دا مصالحې دا ټول شان چې زه وګورم الحمدلله بیا پیغام پیدا ډېر کم چپلی کباب جوړیږي.
زه چې اکثر زوینه ته تللای ما الته چې چپلی کباب پخېږي کنه دا غوړی تک تور وي ولی
دا غوړی لته دا چې دا کم چپلی کباب چې غوخه ډېر ولري ناغه وړو ورکینه نه چول کی غنم وړو ورکی واچ بیا غوړی نه توري غنم وړو موږ نه چ ورکه د پېстаў لګه موږ د جوار وړا چ ورکه هغه جوار وړو د ډېر فائدې لري انسان لپاره د چربي خوند لپاره او دغه لپاره هم ډېر فائدې کوي. د په خاطر موږ غنم وړو نه چ چپلی کباب کې خپل د جوار وړا چول کیږي خلک ارزه کې پخیا خلګه جوار وړو ورکی نه چي موږ ورکه جوار وړا چو دا به دا علت لري چې دا مطلب پخیږي مایداګيري چپلی کباب کې لاندې پات کیږي هغه په خاطر د چا غوړی توري
دا چې چپلی کباب پخوي لدی درکه د کاروبار ژوند جوړ دی چلیږي
الحمدلله او د الله ناراضي ما ساتم تیر دی 15 وخت خپل مونږ او داس کو د الله ناراضي او بده
دا ورځ څومره در تپات کیږي
دا ورځ دغه 200 روپے ورس پات کیږي.
مننه خوشاله اوس
تا نه مننه.
سلام صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM می‌شنوید. ساعت 7:30 دقیقه صبح و